شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغې څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونې سره مرکه کې وویل له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د ښځو بندې کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډېره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوي. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یک شنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمېر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ یې پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوی ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامي کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت، له دوی سره چلند، زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څه وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان ښځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع حقوقو تجمن دی. هغه کښته دی او کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوه کې د سولې د مرکز چپلاوی غړي هم دي په ځلونو جمعره کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بسونځینه جوړید. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کېدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریځ ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نے
آزادی
ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
آزادی ریڈیو تھا غوا گیاست اوس ہم دے اقتصاد نڑے خبروں نہ واورے
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن دوشنبه آزادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوالو خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنې کړې دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبرپاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9.5 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 10 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 60 پوله، یو سودریال 25 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې موږ هم کار له پکتیا را لېږلې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادۍ راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوه 12 زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زکون که هنسلوایی په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی چې د کورنۍ یو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمنی پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزه مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دشه کوي پراتن کې داخله ده چې دا رقم کورسونه پلار واچوي وړیا او نور لسو هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمنی کورسونه پلار واچوي.
یو بل زکون کې اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مې ریاضي وای مو مې پیزي او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یو نیمو لیک ښه دي هغه دلته راځي د وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وایي.
زده کوونکی ثناءالله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او له پاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بې ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کېږي. درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د ژمي رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي کې اقتصادي ښه یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له امله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
وربشو کندسته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لاره دې هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلا او په نورو جرمونو لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته.
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ روډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کنتن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډي ته وویل
دوی که لباسونه غونډه ته ورکړي لباسونه منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي که نه دا باید منظم کړي دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سله موږ مثلا پولیس جوړ شو موږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کوي
د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس مطیع الله روحانی آزادی روډی ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي قید کېږي هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منسوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل لاملونه بېلابېل ګڼي نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي جزئیات په دغه تفصیل راپور کې
د چتیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوز رو درسو و پنجوسم کال د ساور پوو منیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد یوش میر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د زواکون و دیرغل پره بیلابل نظرونه لری سیاسی شنون که او حقا محال خبریال فاروق فرداوایی
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپلمنځي اختلافاتو باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زمون په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام ایران کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی واقع شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آقیت کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال و سیاسی شنون که علمگل سهر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی و به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شده.
نو یعمل دماغ په نظر باندې زموږ خپل بی اتفاقی ده، افغانستان خلکو بی اتفاقی ده، جګړې دي چې هلته په یغه وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال 24 کاله اوښتې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونست زه هغې وخت په وړو کې هم نه پوهېدم، زمونږ کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرۍ زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې را کړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 کال وخت ونیو. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکایې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو تمیو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي.
یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستاق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یوسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستاق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي دوی کې اتمان مستاق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
توریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش بنو خود را کې مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدلې. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی یه خو پا زموش پا ولایت که چه موجه نوشو در تا ولایت که یو سرحجی ولایت که نیدی اجراسی نو زموش پا اغاق داره دی چه چه واوری او داغ زموش ماشینه را تی اجرا که حقا ده پاتو میاشتو دخم
داغ موش ماجره دلتا پراتیره ده داغ اجی نجار تا کارتی که زموش را سوک ناوری داغ چې د ماشیو د شو د باده پاتری ویا ته په خیمو کې مو ژوند دی. د کندهار د درې نه ابزی سره نو دا غاز مو ځق دی د لوی مقام پرې ورشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودی نورو.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کامله هرس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا د ښځو او نجونو حقونو ته ځان ژمن بولي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي د چاقو په ګوزارونو ټپیان شوي دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې پرون نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوي دي. افغانستان تر اوسه په 130 اورونو کې 130 منډې کړي او درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر اندریکا مورا تیره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. او د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی. زه صفی الله ستانکزای مو یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسیدلی، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي. دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، او همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب تاسو ته، خپلو ټولو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد، یو تاریخي هېواد نه شو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله، په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي، دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو، او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي، نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډیرو دغه د ډیورند منحوس کرښې نه په ډیرو ځایو کې ډیر وړاندې راغلي، حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکنیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پر رڼو سترګو کتل، او دوی توغندۍ ورولې، زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي، ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلي دي. ډیر مقاصد لري دوی، په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی، او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، ترغو لوځ نه په استفاده سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني، چې موږ ورسو او داوه وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي، چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري ترغو زموږ حیاتان ورسي، او د خط پر اسمت پیژندل خپل د ختم د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې، په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتر اخواته د پښتونستان خواته، او 4 کیلومتر د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډي نه وي، او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د دریدش کړه کی چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو، خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا شل کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای وو، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول، ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو، لسګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي، وس نه وچ راوزي یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل، اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي، او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو، ډېر یو ضعیفه برخود یې په داخله وکړ، کنه یې باید له دوی سره متقابله عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلي لپاره دا ځ نه وای فکرې.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله، د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته یې څرګندونې کړې دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیری وکړي ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ د وروستیو بریدونو ځواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي، یا له هغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا، مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي، د دوی د دغې د دوی په خبره کامیابي کې ویلي چې پاکستان لوی لاس درلود. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پرېږدو. ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړی صاحب، دا موضوع یو بین المللي موضوع ده، د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بین المللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري، دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وغږېږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده، او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري، ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅ کله به افغانان خرڅ نشي، او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده، او د جنگ له طریقې که موږ وایو، موږ تر اوسه پورې داسې یو منظم اردن نه چې پاکستان د اردو په مقابل کې وجنګي، خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي، او هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بدیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی، ولو که دلته هر قسمه حکومت راشي، دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، توریستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت وي، دغه د ډیورنډ مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو، زموږ ډیرو ډیپلوماټانو، زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی، په دې وروستیو کې په میډیا کې هم دا خبرې کیږي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنو کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې هم دا دي چې د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل دي، او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو مادو نه هم زه خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نه کوي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډېر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاو شوي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د توغندیو ویشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجیګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغې څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور، د پاکستان اسنډ یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې پروژې په سیمه کې پلی کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامي مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا در ډېر پخوانه ده، د کرنیل سر د وخت نه پیسې په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دا شان نه نور اټادو ترا ورې جپچای کی او کرا کرا د غواړي چې وخه زی د پامیر سرچینو ته او تا غواړي چې د ساجی نقطه کې دا شان جپچای کی رازار ناشتي ته کده کونړ داسې مقصد دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و. د شل کال روان دي، دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شکر نه دي فکر کوم له دا تقریبا دوه نهم کار دي خاطر شروع شوی دي. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکرا داعش منځته راغی په عراق او په سوریه او په ایجیپت کې داعش کراکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شلوار او په نګرا په ایجیپت کې ولیدل څه داعشان. دغه سیمه د تخلیقي بل علت او اهداف نه لري، دا د طبیعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که دغه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولادو کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي، دوی هوښیار په دې دي چې دوی خپلو ګډو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړي د سیمه تخلیه سي باید خلک د جنه په ډول باندې ووځي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان دا په دې کې خپل کار هم کوي ځکه تروان در رواني د ازغان تر مسوله تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه سپیز دوران فرضی خیالي کرخه څو جوړه شوی وه او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متره رانه به هدا ډېر ځاپ وړاندې راغله. اته د افغانستان خاوره چې خاوره خو تر اټک په لوخ دوران د فرضی کرخه دی خواته وړاندې راځي تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پورې نه راغله. یعنې په دې لړ کې چې دا پروګرام څخه به استفاده کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته،
دغه نقطې پامیر نقطې پامیر خورونه نیول دغه سیمه چې زنګلی سیمه ده هلته اوبه موجودې دي چینې موجودې دي اسکر خزوت بل علت دلیل نه لري.
مننه کوم ښاغلی مارج تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
نمره خطاست معرفت او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نه دانو ډیر زړه موضوع ده، نه موضوع نه ده دانو لکه څنګه چې معرفت شرح ورکړه. کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه از قراردادی لاسلیک شوی دی، د یو رئیس د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرخه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، د هغو رئیسې د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی د فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرخې د کرړنې کرخې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکوي مخکې د دې چې مرکز ته حوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي، په کونړ کې هم ویلي دي چې بېرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګوره درسن دغه دریزونه عام فریبی ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې لاتو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نه شي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پورې ورکړي دوی به ته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کیږي او پاکستان د خدا به تفاوته پښتون پښتون به کیږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار داد او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده. ډېر پخوان هم چې انګریزان راتللي راتلله ډېره موده نه وسلو سره موږ سره پوره وه په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجه شپېته زره عسکر شاه حسین صفوي راولېږده د شامود اتاک سره پنځه زره کسان وو اته زره پاول نه جا حمله کښې په توپو باندې له منځه لاړه ډېر محدود واړه کسان سه اوله سره او سره حرکت یې وکړ لاړه تر اصفهانه پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي، کله چې زور فشار پرې راشي په شاتګ باندې کوي مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي. او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کښې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بینام دولت ته په کار دا ده چې یا رسمي څوک د جګړه اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمانو نړیوالو حقوقي ادارو ته دې په دې حق باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دي، لکه د کرزي صاحب په وخت کښې د اشرف غني په وخت کښې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی هم پکښې لاس و جایدې چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي. دوی خپله هم کوشش کوه چې حکوونه له هغه سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و کومک ورسره کوه، که اوس هم داسې یو مسله وي بیا هغه جدا کړه او دا چې ازغان تا را واخله لرې که د دې خوا ته یې راوړه بیا مطبوعات وکړه دا نه کېږي. که چېرې ازغان تا نه مني لامیه ورکړه په رسمي توګه باندې وزارت خارجه دې لامیه ورکړي چې دغه ازغان تا دې ودرې او نور حق نه لري چې نصب.
بله مننه کوم ښاغلی معارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی معارج یادونه وکړه او پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي هم ویلي و تعامل دا و چې یعنې هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام داسې یو لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطح باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لاره ورته پیدا شي؟
ستانکزی صاحب، نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی. د موږ دید هېڅ کله فراخ نه شي، هېڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوی، په دا سیمه فکر نه شو کوی، په نړۍ فکر نه شو کوی. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یوه سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کښې د ګریټ ګیم بولي په تاریخ کښې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزې پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کښې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګورو، هند هم خپلې ګټې لري، د هغو دپاره جنګېږي.
نو هند بیا د دوه پارت د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبان اسلامي امارات افغانستان نیولای دی، دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمه د چین پیدا شوه ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان زموږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان زموږ خبر مني، تاسو راځئ مونږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروسته پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبره نهایي همدا دي چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروسته پیغام به مواورو په دېرش ثانیو کې لطف کوئ. مننه.
بالکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجي حکومت ته دا اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل د به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وسي، او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي. دغه دولس سوه درې نوم کال د نومبر په دولسمه چې دغه سي یو خیالي کرخه رامنځته سوې ده، او دا هم یو مصوبه و سنا
دی. ډیره مننه کوم.
میرا درم مرخان دی هغه د مورته مور دوران په مایس کې دا دراسته انګلیسي سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
بله، مننه کوم ښاغلی مارج. مننه اوریدونکو له تاسو نام چې د ازادي راډیو د غونیز بحث مو تر دې ځایه تعقیب کړ. ښاغلی احمد خان اندړ، ښاغلی عبدالاتیف متین او ښاغلی عزیز الدین مارج هم له موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون درلود. دوی د کونړ او نورستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان پر وروستیو بریدونو باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.